کلوی گړنګم دا هیڅ تور نه د ستاسو ماشومان شهیدان کړو تا خجو سپنګری شهیدان کړو کور نه دی پیړان کړو دا کوم شجاعت نه ده دا هیڅ میړانه نه ده همدغه وزیرستانیانو چې لس کاله مخته دی په وزیرستان کې کورونه ورلان کړو تاب سرا واخیستل تا یې مینه ورته باکړه
خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند زهرا بلوچ یادونه کړې چې دغه عملیات د افغانستان د خاورې دننه په سرحدي سیمو کې د ترهګرو ډلو په وړاندې ترسره شوي او زیاته کړې ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونه او د قانون پلي کوونکي ادارې په منظم ډول د ترهګرو په وړاندې عملیات مخته وړي او چمتووالی ورته په خورا احتیاط سره نیول کېږي میرمن بلوچ پرته له دې چې د کومې مشخصې ډلې نوم واخلي څرګنده کړه چې د ترهګرو عناصرو لخوا پاکستان او د دې هیواد اتباعو ته ګواښونه متوجه دي او د دې هیواد د وګړو ساتنه یې د حکومت لومړیتوب دی له دې مخکې یو شمېر پاکستاني چارواکو چې په رسنیو کې نومونه نه دي په ډاګه شوي داوې کړي چې په دغو هوایي بریدونو کې په سیمه کې د ترهګرو پټنځایونه په نښه شوي او د تحریک طالبان پاکستان ډلې غړي پکې وژل شوي دي د طالبانو د حکومت یو شمېر جګپوړو چارواکو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ د دغه هوایي برید په وړاندې سخت غبرګونونه ښودلي او د بهرنیو چارو وزارت هم پرون چهارشنبې له غرمې وروسته په کابل کې د پاکستان د سفارت شارز دفر احضار کړ او په برمل ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستان د پوځي الوتکو د بمبارډ له امله یې ورته خپل شدید احتجاج لیک وسپاره د وزارت په یو خبره شوې اعلامیه کې چې مرستیال ویان دی حافظ ضیا احمد په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې خبره کړې د پاکستان د پوز تیری غندل شوی او د پاکستان سفارت په ډاګه شوی په داسې حال کې چې د پاکستان د ملکی حکومت استازی محمد صادق خان په کابل کې د افغان حکومت له چارواکو سره په خبرو بوختو د پاکستانی پوز له خوا د افغانستان د حریم نقضول او د ملکیانو شهیدانه ول د ځانګړو پاکستانی کړیو له خوا د دواړو هیوادونو اړیکو کې د بې باورۍ د رامنځته کولو هڅه بنده د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم نن په خبرو کې دې ټکی ته اشاره وکړه او کابل ته د دې هیواد ځانګړي د پاکستان د ځانګړي استازي له سفر سره په یو وخت دغه بمباري د ډیپلوماتیک عرف خلاف او د پاکستان ملکی حکومت ته سپکاوی وباله
دوی باید سنجیده سیاست خپل کی ما ته د ټوله دنیا په سیاسي اصولو کې دا راوخی چې یو هیواد د بل هیواد ته سیاسی پلاوی ولیږي استازی دی ولیږي هغه دلته په خبر او بوختي هغه د مذاکرات کوي هغه د نزدېکټ راولي او هغه د پیغه ځکه د خبر او د مذاکرات په میز ناسوي او ته د شال خو ته عرب شوروالو زی بمبارو کې دا د خپل حیات بدنامي نه ده دا د خپل حیات توهین نه ده دا د خپل ملکی حکومت په سپکه نظر قتل نه دي
که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ټینګار کړی چې پاکستان د افغانستان بشپړتیا او حاکمیت ته درناوی کوي خو د طالبانو دفاع وزارت له دغه برید وروسته د سیشن بی په ورځ په خبره کړې اعلامیه کې هغه د افغانستان پر خاورې ښکاره انتیری بللی دی د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې د پرلپسې سرحدي انخطو له امله ترنګلي دي او اسلام آباد په وار له کابل څخه غوښتي دي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په وړاندې اقدام وکړي چې په پاکستان کې د بریدونو لپاره د دوی په وینا د افغانستان له خاورې څخه کار اخلي خو پر کابل واکمنو ان طالبانو دا تورونه تل په کلکه رد کړي دي
نور بس دی شکسته سکوت
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس ته شرغ لاست زمل علي بشریم د دی خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي نن پر دې موضوع خبرې کوو چې طالبانو په هرات کې لشپژمو ټولګیو پور تنجونی کورسونو ته لټک څخه مانی کړی د یو نوی راپور لمخې چې د اکپس ادارې خبر کړی دی د طالبانو حکومت په تیرو شپږو میاشتو کې لږ تر لږه شپاړس داسې فرمانونه صادر کړي چې د افغانانو د ژوند پر بیلابیلو اړخونو مستقیم اغیز لري دغه راپور وایي چې د طالبانو ډیری کړنلارې او فرمانونه د ټولنیز کنټرول په اړه دي او د اکثرو هدف شدیدی. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره نن د شوز د حقونو فعالانی اغلی عادله بهرام نظامی او څیړونکو مدني فعال او جما سائل ملمنی دي دنجونو پر کورسونو د ممنوعیت په اړه به اول یو راپور باورو او بیا به له ملمنو سره خبرې پیل کړو
په افغانستان کې دنجونو پر ځکړو د بندیزونو په دوام په هرات ولایت کې لښکګمو ټولګیو پورته دنجونو په وړاندې د کورسونو د دروازو بندول د نجونو زکونکو سخت اندېښنې راپارولي. د یو کورس زکونکې حسنا ازادي راډیو ته وویل چې پرون سه شنبه د کورس د مسؤلینو له لوري نجونو زکونکو ته وویل شول چې تر دوهم امر پورې کورس ته ور نشي.
ماسل دانشجو بودم که دانشگاه بسته شد.
اولی زموږ پر وړاندې د پوهنتونونو دروازې وتړلې چې زموږ روحي وضعیت ورسره ډېر خراب سو. خو له دې وروسته زه د انګلیسي ژبې د زده کړې لپاره کورس ته تلم. یو څه مې وضعیت ورسره ښه سوی و، خو پرون موږ ته وویل شول چې تر دوهم امر پورې نور کورس بند دی، تاسو نور مه راځئ. زما په ګډون ټولو نجونو زړل. دا د زده کړو په برخه کې زموږ وروستۍ هیله وه او دا هم زموږ پر وړاندې وتړل شو.
کورس هم بسته شد.
د هرات ولایت یو اوسیدونکي چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي هم دا مسله د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې د علم زده کړه د نجونو حق دی.
زن هم نیاز داره به درس،
خزه هم د زده کړو حق لري. الله جل جلاله د خزو لپاره زده کړه فرض کړې ده. نجونې هم باید د هلکانو په څیر زده کړې وکړي تر څو هیواد مو پرمختګ وکړي. نجونې هیله لري چې ښه راتلونکی ولري. تاسو باید د نجونو ملاتړ وکړئ. د نجونو پر وړاندې باید د زده کړو دروازې پرانیستل شي، ځکه دا یوه مهمه اړتیا ده.
دروازه به روی دخترها بند باشه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه په هرات ولایت کې تر دوهم امر پورې کورسونو ته د نجونو په تګ بندیز لګولې. د هرات د پوهنې ریاست په یو مکتوب کې چې تازه یوه کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړې راغلي چې په دولتي او شخصي ښوونځیو کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته په کورسونو کې د دوی په وړاندې تر دوهم امر پورې هم زده کړې بندې دي. په مکتوب کې ویل شوي چې دا پریکړه له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو د بندیز په برخه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د فرمان له مخې شوې ده. په هرات کې د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو بندول نه یوازې نجونې زیانمنوي، بلکې د هیواد په اقتصادي او سیاسي وضعیت هم منفي اغیز لري. د ښځو د حقونو فعالې زرکی مالیار ازادي راډیو ته وویل
پنځونو باندې دې ته اثر دا چې دی مایسه کېږي، خپل ځان نه یو نو کرکه پیدا کوي. هم په ټولنه باندې اثر دا په دې دی باندې چې کله چې دوی دي کارونه کې دوی دي احتیاج دي، یو بل چا پورې تړلې دي او دوی دي خپل په خپلو پښو ولاړې نه دي. کله چې د ټولنې نیمه برخه چې هغه خویندې دي فلج کړی شي، نو طبیعي ده چې اقتصادي پرمختګ کې د هېواد په ساته دا تاوان ده. سیاسي اغېزې موږ تاسې وینو، خو د خویندو په مخ باندې د ښوونځیو او د زده کړو د موسساتو تړلو له کبله افغانستان په یو سیاسي انزوا کې قرار لري.
دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې سمو د مخکې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو حکومت په افغانستان کې واک تر رسیدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونو د نجونو په وړاندې په زده کړو بندیز لګولې. د طالبانو دا بندیزونه که څه هم په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو ظاهرا لیدل کېږي چې طالبان د خلکو او نړیوالې ټولنې د غوښتنو په خلاف په دې برخه کې خپل محدودیتونه ورځ تر بلې پراخوي.
اوریدونکو تاسو زموږ راغله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. په دې خبرونه کې د خبرو لپاره را سره ملمنې د حقونو فعالانی اغلی عادله بهرام نظامی او څېړونکو او مدني فعال وژما سایل ګډون کوي. دوی دواړه زموږ سره د سټوډیو سره وصل سوي دي. دواړو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې وخت مو وایستې د دې خبرونه کې د ګډون لپاره. اغلی سایل، لمړی پښتنه بس تاسو څخه وکم، لکه تاسو چې اوریدل د شوزو او نجونو د حقونو په برخه کې د طالبانو لورستوي بندیزونو یو همدا په هرات کې د نجونو پر کورسونو بندیز دی. ستاسو په نظر دا د نجونو د حقونو په برخه کې څومره zarar رسوونکی اقدام دی؟
سلامونه ملاله جان، تاسو ته او تاسو درنه ملمنه ته. دا خو ډیر یو واضح خبره ده چې بې تعلیم شده د خپل حقونو او مسؤلیتونو په اړه ناپوهه پاتې کیږي کله چې هلته تعلیم نه وي. او یو داسې ټولنه چې هلته شزه بې تعلیمي ناپوهه خپل حق په باره پونسي، نو هلته بې عدالتي او بل خصوص سړی او ښځو ترمنځ د تاوتریخوالی ډیر زیات زیاتیږي. یو تعلیم یافته مور کولای شي لکه خپل د ماشومان ښه روزنه وکړي، د هغې روغتیا ته یې پام وسیږي. نو طالبان چې دا کوم بندیزونه لګوي، دا دې دپاره دوی کوي چې یو بې تعلیم کورنۍ د هغې ماشوم دوی خپل ګټو دپاره کولی شي استفاده وکړي، هغې نه یو داسې جنګیالی جوړ کړي چې د هغې ژوند د هغې ځان ټول د طالبانو د کنټرول لاندې. نو زه فکر کوم دا یو ډیر سیستماتیک او ډیر په مغه خپل په پلان باندې په دا تصمیمونه دی اخستای تر څو افغانی جامعه افغانی ټولنه هم داسې شاته پاتې دا غي خزه او سونه چې شي دی هغه نه خبر پاتې سي نه پوهه پاتې سي ونشي کولای چې خپل حق نه خبر سي حتی خپل اسلامي حق چې دا چې خپل اسلام کې دا ویلې سوای چې تاسو تعلیم وکړئ د یعنی هر تعلیم لپاره چین پورې لاړ شئ د دې معنی چیرې چې هر انسان کاغذ شوی کاغذ سړی هغه باید خپل هغه کم اساسي حق چې د تعلیم هغه ترسیدګي وشي کولای او په افغانستان کې خو موږ او تاسو ټول پوهیږو چې څومره چې تعلیمي بنسټونه او هغه د اسلام په قوانینو باندې او افغاني قوانینو باندې پوره او اما لکه موږ ورځنه چې طالبان راغلي دي کم هغه مشکلات چې هغه مخ ته راوړي او را باندې ځنه په کوم اساس باندې چې لګولای هغه نه حقیقت اسلام سره کم تړاو لري او نه د پوهانو له نظریاتو سره هم کم تړاو لري دا هم اسلام سره پټا کار کړي او هم د افغاني اناناتو سره پټا کار کړي.
مننه اغلی سایل د عادله بهرام نظامی سب تاسو څخه به بل پښتنه وکم او زه غواړم چې تاسو نظر هم په همدې برخه کې واخلم. تاسو واوریدل چې په ورستیو کې د طالبانو کوم بندیزونه چې دوی د شذو او انجونو پر وړاندې باندې یعنی ورځ په ورځ زیاتوي په دغه کې یو دادی چې په هرات ولایت کې د انجونو پر کورسونو باندې دوی بندیز وضع کړ. تاسو په نظر باندې دغه د انجونو د زده کړو په برخه کې څومره یو لوی ضربه ده؟
ډیر زیاته مننه میرمن بشیر تاسو ته ستاسو تخنیکي همکارانو ته ډیرې قدرمنې میرمنې ته او د راډیو ډیرو معززو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا چې د درې کلونو زیات شو چې دا روان حالت په خلکو باندې تپل کیږي او د افغانستان په سیاسي وضعیت اقتصادي وضعیت او ټولنی په اجتماعي ټولنه کې یو منفي اثر چې روان دی دا بار بار په دو مسله باندې خبرې شوي او بار بار موږ دا په ډیرو سختو ټکو غندلې دا خبرې نو هو سیم باندې چې دا په هیڅ حصولو کې نه په اسلامي حصولو کې نه په غیر اسلامي حصولو کې دا څه یو روان دي تاسو کې نړۍ یو د سیمې هیوادونو ته متوجه شي هیڅ داسې هیوادو پیدا نه کوي چې په دوه سیستم باندې هلته یو نظام روان وي چې هغه نیم ټولنه په کور باندې وانه دا د دوه خطرونه دا رقم چې تاسو قدرمنې میلمنې ورته اشاره وکړله چې په کورنۍ کې څومره منفي اثر لري دومره په ټولنه کې منفي اثر لري دا بار بار موږ خپل خبرو کې په دوه باندې ډېر تاکید کړی دی چې یو نیمه ټولنه چې تاسو د تعلیم تربیه نه د سواد د حق باندې بحث کوي واضح خبره ده چې هغه یو مور د راتلونکي کې او اوس یو مور د ځینې مورانې د ایران نو دا هغه څه چې په راتلونکي کې د نجونې د افغانستان حساسي بنیادی تداب جوړي تاسو چې مور چې د کورنۍ کې اصلي بنیاد دی او اصلي تداب ده او خپل اولاد تربیه کې څومره حساسي رول لري د کور په نظم کې څومره حساسي رول لري د کور په سلو سپات کې څومره حساسي رول لري دا چې دا یو سالم اولاد تربیه کې ټولنه کې هغه ټولنه ته یو سالم اولاد کله چې وړاندې کیږي ټولنه څومره تاثیر گزاره ده دغه سالم اولاد د شتون او کله چې هغه د هیواد په سطح ورته دقیق شو هم خپل اثرات لري. نو اوسنی حالت په افغانستان کې روان دی ورته غمجن ډېر یو او ډېرې الیزلې ورته لیږو چې دا حالت باید په حد زر ته زره باید دو وضعیت مخه ونیول شي او تاثیرات د سیاسي لحاظ د اقتصادي لحاظ د اجتماعي لحاظ ټول ډېر واضح دي چې ډېر غټ منفي اثر د افغانستان په راتلونکي کې لري. موږ د هوس چې ورته ګورو افغانستان بېرته پېړۍ وکړې په شا ولاړو نو تاسو که نن پرمختګونه په نړۍ کې وینئ تاسو که د کشفیات په نړۍ کې وینئ تاسو که هر هغه
پرمختګ ویني هغه تنها نارینه نه و چې د پرمختګونه یې په نړۍ کې منځ ته ولیدي. هر هیواد نر ښځې تلاش کړلی چې خپل هیواد یوه داسې یو اساسي او بنیادي نقطې ته ورسیږي چې په هغو کې د هغو هیواد وګړي په آسودګۍ ژوند وکړلی شي. کله چې نر او ښځې دواړه لاس ته یو کیوي او د هیواد په آبادۍ کې ډېر اساسي رول لوبولی شي. نو کله چې موږ افغانستان ته ځیر شو، د افغانستان د څلور لسیزو زیات ناورین د جنګ او پاستغو نظامونه یا په جنګ یا نی په نیمه سوله چې غلي تللي، هغه خپل مشکلات غټ مشکلات لري، اما هیڅ وار په داسې سویه یو بندیز په نیمه ټولنه نه وه لګېدله. نن زه د خپله ارزیابي چې لرم د افغانستان اوسنۍ وضعیت چې ده یو آگاهانه کار دی، دا د افغانستان د دښمنانو د افغانستان د پیشرفت مخه نیسي او نه غواړي هغه کسان چې افغانستان د نړۍ او د سیمې سیال وګرځي، د افغانستان د قدرت نه، د افغانستان د آبادۍ نه، د افغانستان د سوکالۍ نه، د افغانستان دښمنان حراس لري، ډار لري، وهم لري. دغو وهم په خاطر چې دی په جنګونه یې سازماندهی کړل، د قومونو په کت کې جنګونه جوړ کړل، د ژبې په کت کې جنګ جوړ کړل. افغانان د ژبې په نامه، د پښتو، د فارسي، د تاجکو، د پښتو، د شیعه او سنی په هر شکل چې دی هغه مهارتونه چې دی د افغانستان د بربادۍ په خاطر باندې په لاره واچول دی کې بریالي نه شول. بالاخره د دی هغه خطرناک ترین پلان نان چې نیمه ټولنه دی په کور باندې وانه کړه او د افغانستان د حقیقي پیشرفت او د حقیقي سولې او د ثبات بی بهره کړه، په دو باندې تقریبا په دو درې کالو یا درې نیمو کالو کې دی بریالي شول، چې دا د افغانستان د خلکو د پاره د منلو وړ خبره نه ده. خو هی کاشکې چې د افغانستان خلکو زه درک لرم، د افغانستان د خلکو نه په داخل، هدف مې په افغانستان په داخل کې دی. زه پوهیږم چې دی په څه حالت کې دی، نه تنها د ښځو د تعلیم مسله ده، د بیکارۍ مسله ده، نه تنها د ښځو د بیکارۍ مسله ده چې نارینه هم هلته په تاوتریخوالي کې تاسوینه چې څومره بیکاري، څومره فقر په افغانستان کې روان دی، څومره ماشومان هم د خوارځواکۍ سره په تهدید کې دي. دا هغه ټول څه دي چې درکې لرو، اما بیا هم د ما خواهش دا دی چې هی کاشکې د افغانستان خلک که په داخل کې دی، په د کور دننه دي یا که په بهر کې دي، د لاسونه سره یو کړي وای، یو غږ شوي وای، او په دو مسلې ته یې په یو غږ د صلحامیزه لارې د نه ځواب ورکړی وای. موږ وینو چې د افغانستان بهر هر په افغانستان کې خو د تشکیلات ډېر سخت دی چې کار وکړه، اما د افغانستان بهر تازه هم شاهدانې د ژورنالستانو په صفت باندې چې په هر هیواد کې، په هر کنج و کنار د دنیا کې ټولنې جوړې دي، ائتلافونه جوړ دي، ګوندونه. جالبه دا ده چې په افغانستان کې هېڅ قانون نشته دی، او په بل هیواد کې هم چې څومره دی اجازه دو لري، خو لري چې دی فعالیت وکړي، که اصول د دموکراسي دي، اما راجستر په حق خونه لري، حتی ګوندونه دی جوړ کړي دي. ولې دا افغانستان خلک د اوسني غټ خطر چې د افغانستان د تباهۍ لپاره ډېر غټ پلان به اوس په عملي کېدو کې دی، دوی ولې نشته یو کېدای شي. موږ وینو په نړۍ کې هېوادونه چې وګړي یې څه رقم د یوه ناخوالو په مقابل کې ودري، اما د افغانستان خلک اوس هم یو کېدلی نه شي. نن د افغانستان میرمنې که د تعلیم و تربیې نه او که د کار نه په کور کې نه ول کېږي، دا تصور د افغانستان بخصوص نارینه طبقه نه کړه چې دا دوی ته یوه عادي مسله معلومه شي، ځکه افغانستان ټولنه نارینه سالاره ټولنه ده. په دې کې شک نشته چې هلته به د ښځې ډېر پیاوړې کورنۍ چې ځان دیموکراتان بولي، ځان په پامده بولي، بیا هم په شکل چې باید ښځې ته ارزښت ولري، دومره ارزښت نه ورته لري. دا خبر ورته عادي ښکاري، که د نارینه ورته دا خبر عادي نه ښکارېدله، په ټوله دنیا کې په د افغانستان د نه کله چې یو غږ جدي ټولو به لاس یو کړی وو. موږ نو یو چې د نظام د تغییر مسله هدف نه دی، دلته اوس په و باندې بس نه دی، ضرور هم نه دی، بس په دو دی چې څه رقم د میرمنو دو مشکل ته د حل لاره دا ده موږ په بهرنیو باندې د نه شول کولای چې څو افغانان صحیح نشي د مسلې ته نه ځواب نه کاغذ جګ نه کا دا مسله یو خطرناکه موضوع ده چې دښمن په دوکې ډیر بریالی دی د افغانستان دی د پیشرفت مخه نیول کی د افغانستان دی بدبختۍ او دروازې خلاصي د دوه مسول به هر وګړی د افغانستان په داخله افغانستان دنه نه دی چې بهر هر تاریخ ته جواب کوي
مننه ستاسو څخه اغلی نظامی اغلی سایل ستاسو څخه په پښتنه وکم تاسو واردل چې اغلی نظامی ویل چې د شذو د ټولنې څخه حسول یوازې شذو ته زیان نه رسوي بلکې نارینه ته هم زیان رسوي او په دې خاطر باندې دوی په نظر نارینه باید د دې ستونزې لپاره ژغ پورته کی زستاس پام وغه راپورته اړوم د طالبانو د حکومت عامه روغتیا وزارت ویل دي چې په افغانستان کې د ولسوالیو دو اویا فیصد اوسیدونکو ثانوي روغتیاي خدمتونو ته لاسرسي نه لري د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالي پرون چې چهارشنبه و په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د افغانستان له 300 ولسوالیو څخه یوازې په درونو وکي روغتیاي مرکزونه ست خو په خپل طالبانو په طبي انسټیټیوټونو کې لا هم د انجونو پر زده کړو بندیز ولګاو انجونو ته د اگزیټ د ازموینه اجازه ورنکړل بیا هم شذینس کولای چې جواز تر لاسه کړي چې ډاکټرانی سی او د ټیپ په برخه کې دوی خپل عملی کار پیل کړي ستاسو په نظر دا پریکړه د شذو لپاره د اقتصادي اړخه او د روغتیايي اړخه څومره ټکان ورکوونکې ده په داسې حال کې چې په خپل طالبان شکایت کوي چې د دوی سره روغتیايي خدماتونو کې باید نور سہولیتونه ورته رامسته سي اسانتیاوي رامسته سي خو بیرته بیا پر شذو باندې په خپل بندیز لګولې دي
او ګوري لکه لانا چې دوی دا بندیزونه اول خو په مکتبونه ولګول او اوس هم دا سو مدمخ کې چې په نرسونو او پارامډیکل سټاف باندې دوی دا بندیزونه ولګول دا ډیر یو واځي پیغام وو دا بین المللي څومره چې دولتونه دي بل خصوص امریکا چې دوی باندې ډیر مې را باندې او کومکونه مرته کوي اما تقریبا میاش مخ کې ناروی د دوی سفیر په ناروی کې لکه ورسره ارتباطات د سفارتي ارتباطات قد ک او هغه نه پس دوی دا اقدام وکړو دوی ته هم معلوم ده چې هم دا وس مرګ میر د میان د چکم دی هغه تقریبا نه او یا فیصد نه هم زیات سوی دی شزه ډاکټران ډیر زیات کم دي په کابل خار کې به یو سودا نیو خو سونه چې تاسو لري سیمه ته ځي البته بيخي ستنه دي ته هم معلوم ده چې ډیر زیات مریضان زمونږه بل خصوص هغه زنانه چې زنانه تکلیفونه لري هغه مجبور دي چې سفر وکړي لکه نږدې ملکونه ته ایران سو پاکستان البته بشتر البته سفرونه کې یو ډیر مشکلات باندې غیر قانوني لارو باندې ځان رسي ډیر خلک داسي دي چې په امدي سفرونه کې په لارې کې ځان ورکه شهیدان کیږي ټول نخبه خبر دي بیا هم دوی امدا د شوزو د ناتواني یا د شوزو امدا مسله یو قسم خپل ځان مقاصد لپاره یا سیاسي مقاصد لپاره استفاده کوي دوی په شوزو باندې د فشار راوړي تر څو بین المللي سونه چې مملکتونه دي هغه دوی ته توجه کوي دوی ته دوباره د دوی خواستونه چکو ملي هغه ومني تیر میاش امریکا تقریبا 1.3 میلیون ډالر دوی ته کومک خپل د کومکونو راپور نشر ک نو دا 1.3 میلیون ډالر چې کله افغانستان ته راځي څه د پاره راغی خو حتمان دوی د بشري کومکو نامه لاندې یا عنوان لاندې افغانستان ته دا پیسې لیږي دا پیسې چیرته لاړ دا یا دوی د افغانستان خلکو په بهبود لپاره استفاده وکړه
خو لږه چې اخوانه دوی باندې فشار کیږي تاسو ته دا هم معلوم ده چې افغان شزه کم شزه چې دوی مقابله کې ولاړ دي مختلف یورپین مملکتونو ته ځي د دوی تاوتریخوالی یا کم سخت قوانین چې وضع شوي دي د هغې مقابله کې قانونونه غواړي چې پاس کړي یورپین پارلمنت دوی ډېر زر به دوی باندې قانوني اقدامات به کوي د هغه د نتیجې د وجې یا د هغې د ځواب دپاره طالبان دا اقدام وکړو چې کوم نرسونه چې دي افغانان کوم ښځینه ډاکتران چې دي هغوی باندې بندیز ولګوي یعنی د هغه آخري د دوی زور و چې غواړي دا رقم وښایي نو په داسې یو حالت کې چې دوی یوازې شیزینو ته نقص نه رسوي دوی پوره افغاني ټولنه ته لګیا ده نقصان رسوي یو کور کې چې یو مور مریضي د هغې هغه کور سیختان که د هغې خاوند دي هغه مجبور ده چې کار روزګار ونه کړي مجبور ده چې خپل هغه مېرمن په بل ملک ته ویسي مسافر شي مهاجر شي خوږ سي او ګر سي هم روحي د نګانه او هم اقتصادي د باڼ نه ځان زخمي کړي نو دا خو پوره زمونږ هغه افغانستان یو کلچرل یا سوسایټي سیستم چې کومه ده زمونږ هغه یې ټول دوی فالج کړی ده فالج شوی ده دوی دا کار قصدن کوي دوی دا کار په ډیر پوهه کوي صرف د دې لپاره چې نړیواله باندې دوی فشار راوي خپل هغه مقاصد چې کوم دي چې ټول توازی خبر ده چې دوی غواړي په رسمیت وپیژندل شي چې هغه هم د افغان ښځې ده چې نن پورې د دوی مقابل کې ودرېدلې دي او دوی نه پرېږدي چې په رسمیت دوی وپیژندلی شي او دوی د هغه لپاره ښځو باندې دونه ظلمونه کوي یا هغه بندیزونه لګوي تر څو خپل مقاصدو ته ورسیږي
آغلی سایل مننه آغلی نظامی زبستاس څخه پښتنه په دې برخه کې وکم چې د خلکو ستونزې څومره زیاتې دای سي د دغو بندیزونو سره زه غواړم چې یو واري تاسو ته او اوریدونکو ته د ځینو خلکو چې زموږ سره خبرې کړې دي د هغو ځینی خبرې واوروم د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ یو اوسیدونکي لال ګل له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی په خپل سیمه کې د روغتیا مرکز د نشټوالي لعمل ارسیوی دي چې د درملین لپاره اوږد مزال وکړي د ویل دي چې دلته چې ناروغ پیدا سي په موټر کې ښینو او جلال آباد شهر ته وړو چې 15 یا 16 افغاني یوازې پر کرایه باندې دي او د ویل چې زموږ په سیمه کې کلینیک نسته چې د ناروغانو درملنه پکښي وسی د جوزجان ولایت د لپجار کلی او یو اوسیدونکو علاودین هم د همدارز یو شکایت کړی دی د ویل د چیروختیاي مرکزونه دومره لري دي چې خلک رکشا یا سراچا کرایه کوي او خپل ناروغ د شپې وی کده ورځي وی مرکز ته وړي یو کلینیک تر ډیره شدید اړتیا ده چې دلته باید وي دا د خلکو خبرې دي چې دوی حتی د کلینیکونو د نشټوالي څخه شکایت کوي نو تاسو بیا په دې اړه باندې فکر وکړئ چې د شدینه طبي روغتیایی کارکونکو نشتون به څومره لوی ستونزه وي اغلی نظامی ستاسو نظر غواړم په دې برخه کې چې ولې مهمه ده چې باید د روغتیایی کلینیکونو او روغتیایی مرکزونو د جوړولو ترڅنګ باید هغه سي ترنسي وي او په زده کړو سمبال شدینه سټاف یا شدینه کارکونکي چې د طبي برخې خدمات ورسولای سي هغه هم مهم دي
دیر اساسی و بنیادی سوال ده چه به هر انسان سه ده پیدا که چه پنده رو خیز پر تلق میده پدوار پر تلق میده و سنه وزن چه تفانستان که حاکم هده که راشون لگ شاعت اولاد شد کلا چه جنگونه و دوگو سیمو که چه جنگ دیر و دو پرابلمو سه بود وقت دیر اگو مخامخو او تلاش با د وخت نظامونو دو تا کاش بسر اکم مکرلش یو تیم او محل تا دی هده اقلا که دخمن سادم او تا ونرسی هده اقلا نوزای تا دای که او باقو خلکو تا کمکو مو بویت جد دا با یو وقت با دا جنگ کرا کی او مو با یو زوان نسل و نرو خدی تربیه کی او دو لرو پرتوسی متبه حتما مو دوم رسی تا دان نورسی او تا دست نبیده دیشه کن نراغ للوت بدو سوال جواب کم و گوریا چه بوز که زخو د افغانستان د نننه یم چې زه په اوپم چې څومره هلته خبر ده خو که هر څو سولې دې کې که هر څو قراری کې چې یو غریب کورنۍ چې په کې لور خور مور مریض وي او ونه شي کړلای چې هدا قلم ده د څلور زرو یا درې زرو یا دوه زرو یا کم او زیات کرایه ده لاس راول چې دی په ولسوالۍ کې مرکز نور د مریض واضح خبر ده چې هغه مریض زایا ده او د باینه نو د دو زیان ټولنې ته خو به یوې خواته کېږدو فکر وکړه چې څومره کورنۍ د بدبختۍ څه مخامخ کېږي نن خو که د طالبانو مشران د خپلو کورنیو نظرونه ټول دي یا اولادونه په خارج کې دي څه دی خارج کې دي چې تابن دي که نور نوي په پاکستان کې خو پراته دي اما هغه د دې ستاس صفوف یې هغه یې خور لري مور لري ښځه لري هغه خپل مریض سره قن کوي ټول خو یې داسې نه دي چې د یوه سره ټول لوته ده امکانات برابر دی دی به ټول د خپلې مېرمنې لورانې او خورانې د بل ملک ته تداوي کوي د دو بدبختۍ څه خو دی هم لاس ګریوان دي دا بدبختي خود دې هم ګریوان ته لاس اچولای دی نو دا واضح خبره ده چې دا یو ډېر غټ خطر دی بار بار ویل چې ډېر غټ خطر دی من چې د دوی چې د افغانستان ټولنه د مکتبونو د تړلو د پانتونو د تړلو نو په ذریعه ساتي همدغه رقم د کورنۍ شیرازي د کورنۍ صلح او ثبات د دوه لارې نه نور هم صدمه ویني ام که بس اگر تا کوم مریض وی تاسو فکر وکړئ چې هغه پیسې ونه لري څومره مواجه کی په کورنۍ کې څه حالت مخې ته راځي څومره د رواني حالتونه هر کس څومره خراب دي اوس د افغانستان خلک عجیب وژل کی هغه یو متل هغه داسې وژنه چې وینه یې ونه سيتي نن هغه رقم وژل کی په رواني حالتونه اخته کی ټولنه شاته ما شاتی غته صدمه د افغانستان په هر حالت کې نه په هر وخت کې لیدي دا کومه سراشو وی چې دا د سعیده نو کې شک نشته چې دا به د یو فشار په دوه چې وی چې تو درې غوي خارجيان په رسمیت وپیژني نو کې خو شک نشته دا خبر خو صحیح راشي بیخ نه به صحیح اغه کو اما دا بدبخت دومره فکر نکاه چې دا د ما کور کې چې د ما خور د ما مور د ما لور دا هم مرز چې زای نارینه ته ورسته نشم دا په کور کې مرکی دا د باینه چی دا د ما کور ته څومره صدمه ده که یا دا د واضح خبر ده چې نه ته که دا ارزښت نه لري یو نه وی بله خور و مور مور ته ارزښت نه لري که دا مور ته ارزښت نه لري مېرمنې هدف نه ده نو دیتا خو به ارزښت ده اما خود تداب و حساس ده افغانستان ته ډیر غټ خطر دی ډیر غټ خطر دی ډیر ناخوالې له ورځ تر بلې زیاتېږي ورځ تر بلې به زیات شي بیا ویم چې په دو کې د افغانستان د دښمنانو ډیر غټ لاس دی د هر لحاظه موږ د خوس د افغانستان خلک وینو چې روانن هیڅوک که په بهر کې دي که د کور دننه دي رواني حالتونه یې جوړ نه دي نو پس ته دو به د څومره نور په رواني حالتونو دی اخته کی څومره صدمه به د افغانستان خلک نور ویني او څومره به افغانستان صدمه ویني او د لیوانو داله به ګرځي هلته ورځ ته بلې به هلته د غلې مسله د ترور مسله د قتل مسله دا واضح خبر ده چې کله په یو ټولنه کې ناخوالې منځته راغلې او فقر لمن وغوړوله فقر تغار وغوړوه هلته ډېرې تباهۍ منځته تللی شي یعنی زه هیڅ الفاظ دو ته نه لرم چې زه څه رقم الفاظ دو ته بیان کړم چې څومره خطر دی څومره ناخوالو ته مخ دی خو هغه له چا خبره وي تشه لاسه د ما دښمنه نن به نو مجبور زه د یوې مور په صفت د یوې لور په صفت د یوې خور په صفت زه دغه یو متل تېر کړم چې موږ ډېر تش لاس یو د دغو یو غچ ناورین په مقابل کې تشلافی په دو معنا ده چې موږ نشو یو کېدلی یو غږ کېدلی نشو که یو غږ شوي وای موږ نه خارجي ته ضرورت لرو ولې د نور هېوادونه یو بل ته دومره تړلي نه وي نظامونه یې چې ولاد نظام کې دغه تغییر راشي تغییر رانشي زه د بل حکومت نه دا شی لاسته راوړلی شم ولې په خپل د خپل کار په خپل نشو کولای چې بیا نور ته تمایل نو زه هیڅ حل پات نه وتلارم زه ډیر غټ خطر د افغانستان دن راتلین کې تأمینم.
مننه اغلی نظامی. زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی سایل، زه غواړم چې تاسو پام د ځینو نجونو زده کوونکو خبرو ته راوړم چې د ازادي راډیو سره دوی د خبرو پر مهال باندې دغه څرګندونې کړې دي. د یو کورس یوې زده کوونکې حسنا ازادي راډیو ته ویلي دي چې د کورس د مسؤلانو لخوا څخه نجونو زده کوونکو ته وویل سول چې دوی باید تر بلې خبرتیا پورې کورس ته ورنسي. دا وایي چې اول یې د پوهنتونونو دروازې وتړلې چې زموږ روحي وضعیت ورسره ډیر خراب سو، او د دې وروسته دوی ته وویل سول چې د انګلیسي ژبې و کورس ته ورنسي، او تر دې لا هم زیات وضعیت ها مهال خراب سو چې دوی ته وویل چې تر بل امر پوري باید دا کورسونه هم بند وي. او د هرات ولایت یوې بلې اوسیدونکې هم ویلې دي چې ښځې د زده کړو حق لري، او خدای پاک دغه حق ورته ورکړی دی. لکه څنګه چې هلکان زده کړې کولی سي، نجونې هم باید وکړي. خو دا بیا وایي چې ولې د نجونو مخه نیول کیږي د دا ډول هغه څه څخه چې د دوی حق دی، او دوی ټولنې ته په دې توګه باندې خیر او ښېګڼه رسولی سي. ستاسو څخه به زما بله پوښتنه دغه وي چې څه کیدلای سي چې یو حل لاره و دغه ستونزې ته راپیدا سي، په داسې حال کې چې طالبانو کې هم که تاسو پام ورته کړی وي داسې خلک سته چې په دغه باندې پوه دي چې د ښځو زده کړې مهمې دي، او د ښځو زده کړې باید دوام وکړي، او د دوی پر مخ باندې پوهنتونونه او مکتبونه پرانستل سي، او بدون د ډاکټرانو یا نور هغه بخښونه چې دي چې باید ښځې پکښې کار وکړي، دا ټولنه پر مخ نسي تللی، د هېواد چارې پر مخ نسي تللی. ستاسو په نظر باندې حل لاره یې څه کیدای سي د دغه ستونزې؟
مننه. زه فکر کوم دا یو ډیر مهم پوښتنه ده. مونږ او تاسو ټول ستونزو په اړه همیشه غږیږو چې مثلا ټولنیز ستونزې به څه وي کله چې ښځې بې تعلیمه پاتې کیږي، یا روحي صحي مسایل به څرنګه وي زموږ ښځو ته، اما حل لارې په اړه مونږ ډیر کم غږیږو. او که غږیږو هغه هم ډیر زیات احساساتي خبرې کوو چې ښځې دي ولې نه پرېږدي. وګورئ، دوی احساسات باندې نه پوهیږي. دوی سره اولین کا تګلار چې افغانان ټول هم د یو ادارې په شکل، هم د یو ټولنیز په شکل، او حتی نړیوال په دایره باندې هم دوی سره باید ډیر سیستماتیک رویه ورسره مخې ته ونیسي. اول دا چې طالب باید مونږ او پیژنو چې هغه افغان نه ده، هغه د افغانانو کومک لپاره یا د افغان ټولنې پرمختګ لپاره نه ده راغلی. هغه دې لپاره راغلی چې افغانستان نور هم خراب کړي. افغانستان شل کال نه بلکې سل کال وروسته بیسي. اول باید مونږ او تاسو په دې پوهیږو هغه افغانان، هغه زمونږ دولتداران یا سیاستمداران چې دوی ته ورونه ویل، هغه باید مونږه په ګوته کړو. هغوی ته باید مونږه نور هغه موقع ورنکړو چې مخې سي. دوم، یو داسې یو اداره باید مونږه وټاکو چې هغه طالبانو پر ځای د خلکو اړتیاو او د هغوی هغه مسایلو په باره کې یو ډیر شفاف ډول طریقو باندې حل لارې وګوري. مونږه باید د ژبه لکه د ژبې مسایلو په باره یا د سمتی یا فرقی فکرونو نه باید اول وزو. دوم دا چې نړیوال ټولنه ته باید مونږ ډیر جدي او د راپور او د ثبوتونو په شکل باندې د دوی دا ټول ظلمونه چې په افغانستان باندې کېږي دا باید مخې ته کړو. صرف په دې چې زه راسم مثلا دلته انټرویو ورکم، خبرې وکم، یا مونږ لاړ شو په سړکونو باندې وزو خپل غږ پورته وکړو چې دا نه وایم دا بد کار ده، څومره چې مونږ کولی شو باید وکړو. اما باید داسې اقدامات واخلو چې د هغې نتیجه مثبتي، د هغې نتیجه داسې چې طالبان خپل په دې اقداماتو باندې نظر ثانیو کې که غواړي په افغانستان کې پاتې سي دوی، او که دوی نه کوي نو
یو مهم او اساسی بدلون باید راشي افغانستان کې. بل آخري حالا رداده چې خپل افغانان باید په دې پوه سي چې طالبان که پښتو خبرې کوي که د پښتانه کلتور لږ مسه کاپي کوي او داسې خلکو ته ښایي چې هغوی پښتون دي هغوی افغانان دي په دې پوه شي چې دوی افغانان نه دي، دوی د افغانستان دښمنان دي. کله چې ولس خپل دښمن وپیژندل، کله چې ولس په دې پوه شو چې که نن زما خزینه بې تعلیمه پاتې کیږي، که زما خزینه یا زما مور د کوم مرض یا مریضی د وجې خپل ځان د لاسه ورکوي، نو دا زما کور ورانوي، دا زما جامعه ورانوي، دا زما وطن ورانوي. تاسو وګورئ چې د دې ښځو د مسلې د وجې نه نن په خپل افغانستان کې اول یو سړی دیږي ډېر په اسانه خپل ښځه مړ کوي، څوک تپوس نه کوي. او همدا تاوتریخوالی، همدا جندر اپارټایډ چې موږ وایو، دا حتی افغانستان نه بهر هم سرایت کړی. د دې وجه چې ده چې دغسې یو نظام راغلی چې هغه ښځه ته ډېر ټیټ ګوري، هغه سړی ته دا مکمل حق هم ورکوي او دې ته تجویزات هم ورکوي چې تاسو حق لري چې دا ووښې، تاسو حق لري چې دا ووژنې، تاسو حق لري چې د دوی حقوق پایمال کړي. اصلا داسې یو ذهن سازي په افغانستان کې همدا اوس کېږي زموږ راتلونکي نسل ته، او حتی هغه چې کوم دي په وطن کې چې ښځه صرف دې دپاره ده چې سړي دپاره باید خدمت وکړي، ښځه خپل نه کوم حقوق نه لري. کله چې په ممبر کې مولا دا خبرې کوي په مکتب و مدارس کې چې الکان یې هغوی ته دا برین واش کېږي، نو موږ به هغوی نه څه توقع کوو. دا خلک باید خپل تصمیم ونیسي چې داسې یو جامعه که دوی غواړي چې نړیوالو سره هم قدمي که بهر ځي، دوی په خپل په د کړونو باندې ونه شرمیږي، نو باید دوی اول خپل دښمن وپیژني. طالب ته خپل دښمن وایي، نه خپل دوست، نه یو داسې کس چې هغه افغاني جامه اغوندي نو هغه افغان سو، نه. دوی صرف د افغانستان دښمن دي، نور هیڅ څه نه دي. مننه
آغلی سایل، مننه. زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خپرونو نور بس دی روانه ده. یو اوریدونکی راسره دی، اول به دوی راواخلو، بیا به آغلی نظامی خواته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
مننه ملالی بشیر خور، سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته. لا دی وکړئ روغ جوړ بس خورجانې.
ډیره مننه. تاسو ته هم سلامونه، او مننه د دې چې موږ ته مو زنګ را ووهه. که تاسو غواړئ چې زموږ اوریدونکو ته خپل نوم ووایاست، ځان ورته معرفي کړئ، او د دغه په اړه باندې څه ویل غواړئ چې د نجونو د زده کړو په برخه کې چې په دې وروستیو کې پر کورسونو باندې هم طالبانو بندیز ولګاوه، ستاسو په نظر څومره مهمه ده چې باید نجونې دغه موقع ترلاسه کړي چې زده کړې وکړي، او په یو مسؤونه او خوندي چاپیریال کې دوی باید په مختلفو بخشونو کې فعالیت ولري؟
مننه الله دې خوشحاله کړم علي بشیر خور، ډیر خوشحاله سلم چې پاس له ډیر مودې مستاجه واورې دي. زه ستاسو نشانه اوریدونکی عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه. خورجانې، اړتیا خو ډیره ده. ورته موږ په بار بار ویلي، خپل د حکومت څخه موږ غوښتنه کړې ده چې دغه د طب په برخه کې د خوند ته زمینه برابره کړي، خورجانې چې درس وایي. خو دلته ملالی بشیر خور، لکه دغه مخکې خور زما خور د درناوی ورته لرم په ډیر درنښت. ځینې زموږ داسې خوند دي ملالی بشیر خور چې پر حکومت باندې داسې نیوکې کوي خورجانې، چې دا افغانان نه دي، د افغانستان د راتلونکي لپاره نه دي راغلي، دا حکومت داسې دقیق خورجانې. زما په فکر او په نظر باندې ملالی بشیر خورزم باید داسې نیوکې پر حکومت باندې ونیسي، ځکه حکومت بیا دغه تلاشه زمینه برابره کړي چې ځینې خوندې داسې نیوکې باندې کوي. تر دغه بلا پر خوندو باندې زما په فکر او نظر بندیزونه ډیر سي. ملالی بشیر خور، لکه مخکې چې تاسو په راپور کې وویل چې د افغانستان په ځینو ولایتو کې د طالبانو حکومت خپله ویلي دي چې مثال دغه نسته خورجانې، دغه څه چې ورته وایي دا روغتونونه کم دي په اکثر ولسوالیو کې. موږ ولسوالی هم خورجانې کلینیکونه لري، خو د نیکه مرغه دوې دانې مسلکي باجانې په کښې کې دي چې الحمدلله تقریبا دغه زموږ روغتون ته خورجانې د 30,000 څخه نیولې، د 50,000 کورنیو څخه ګرد دغه یوه روغتون ته راځي خورجانې چې درملنه یې کېږي. خو موږ د حکومت څخه ملالی بشیر خور دغه یوه غوښتنه کوو چې دغه لږ دي، پر 30,000 کوره باندې دوې باجانې مسلکي باجانې لږ دي، ځکه خورجانې دلته اکثره وخت په دې کلینیک کې داسې مریضان موږ لیدلي دي چې مثال دغه دولتي کلینیکو څخه ځي باره دغه نور کلینیکو ته خورجانې، یو ولادت هغه په 15,000 افغانۍ په 10,000 افغانۍ باندې ترسره کوي چې دا د بېوزلو کورنیو په واسه نه ده پوره. نو موږ د حکومت څخه خورجانې په درنښت دا غوښتنه کوو چې کومه خور مثال دی وي چې بې حجابه زیرو دغه ته پوهنتون ته خورجانې هغه ښځې دي په درو ووهل شي چې د دوی دغه نه مراتي خورجانې هغې د ګیر چې پر ټولو خوندو دي محدودیتونه نه لګول کېږي ځکه د افغانستان د خورجانې لکه تاسو چې په راپور کې اشاره ورته وکړله موږ د په دیدا لیدلې د خورجانې چې زمینه مثال د خبرو د غوته ډېره دوی نه ده برابره کړې بعد برابرې خوندې دغه
ډېره مننه اتل صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راوه او خپل نظر مو راسره شریک کړئ. ستاسو د نظر په اړه باندې به زه پوښتنه هم وکړم. اغلی نظامي، تاسو د اتل صاحب خبرې واورېدلې. ده وویل چې ځینې وختونه چې ښځې پر د طالبانو پر حکومت باندې سختې نیوکې کوي یا انتقاد ورباندې کوي، دا کېدای شي د دې لامل سي چې طالبان نور هم بندیزونه زیات کړي. آیا ستاسو په نظر باندې دا خبره رښتیا ده چې د ښځو د انتقاد په خاطر باندې طالبانو بندیز رامنځته کړی دی، که ښځې په دې خاطر باندې انتقاد کوي چې طالبانو بندیز رامنځته کړی دی؟ یعنی آیا د ښځو انتقاد یو عکس العمل دی که په دې یو داسې اقدام دی چې د طالبانو بندیز یو عکس العمل دی د دې کار پر وړاندې؟ ځکه موږ ولیدل چې یعنی ښځو هغه مهال اعتراضونه پیل کړل چې پر دوی باندې بندیز وسه سو سرچپنه. ستاسې نظر غواړم په دې برخه کې.
ډېره زیاته مننه. زه خپل ورور ته سلام وړاندې کوم، مننه کوم ته خو مګم یو شی چې که موږ انتقاد پذیره نوسو پرمختګ نشو کړلی، هو سالم انتقاد دی، دا غلط انتقاد نه دی. دی په خپل کور کې مور لري، خور لري، لور لري، بالاخره دغه هو څه دی چې په زور د لس کورنۍ د څه زوري نه رسي چې نظره افغانۍ ډاکټر ته فیس ورکا. نو تاسو دغو ټکي ته متوجه اوسئ، ولې باید انتقاد وشي؟ او که یو نظام دومره هغه وي دومره عاجز وي چې هغه انتقاد په ځان نه شي منلی، نو واضح خبره ده چې هغه یو سالم نظام نه دی. که چیرې د تا په وجود کې کومه خلا موجوده وي او تا ته د خپل دوست بل ونه وي چې دغه خلا ده، ته په ځان نه پوهېږي. پس زه ولې داسې ابتدایي مثالونه ورکم؟ د مادلیل د ابتدایي مثالونه نه ده دی چې موږ منحیث د افغانستان د خلکو او د منحیث د افغان انسان مسلمان شک نشته چې موږ مسلمانان یو خوال به د انسانیت په نظر کې ونیسو. د یو انسان په صفت باید موږ هغه څه شی چې حقیقت دی باید بیان یې کړو. یو څوک چې د تا د پرمختګ مخه نیسي، د تا د هیواد د پرمختګ مخه نیسي، یو څوک چې د تا د لور د تعلیم مخه نیسي، یو څوک چې د تا د ډاکټرې مخه نیسي چې اشد ضرورت سره کورنۍ ورته لري، نو هغه به د تا دوست وي که به د دښمن، هغه به د تا د افغانستان وګړی وي که هغه به بل څوک وي. ما خوال کې خپلو خبرو کې وویل چې دا یو غټ پلان د دښمن دی چې نن په افغانستان کې هغه په یو شکل د اشکالو تدریقیږي. دا کوم دی په دو شکل په نړیوال فشار نه شي اچولی. راشه کوم دغسې چې دی خپلو ستراتیژیانو ته یا خپلو هدفو ته دی دقیق دی، داس نړیوال هم خپل هدفونه لري، ستراتیژیان لري چې هغه په هر شکل وي خپل ستراتیژي هدف عملي کولی شي. هغه تا د نورو د څه پروا نه لري که یې پروا لرلی په درسته ده. نن په افغانستان د بهر ټول غږ کړی دی، دغه رسنۍ دي چې دا د تاسو اول د تاسو پروګرام نور بس دی وګوري. بار بار موږ تاسو په همدغه مسله باندې غږېږي، خو آخر خو هم یو غږ خوشته دی چې دواري. نو کله چې غږونه ورته جګ دي نړیوال وینو چې په شکل چې باید برخورد وشي، نه کې هغه خپل هدف لیدی وي د تا وطن دی ته پی یو کار دی پی. نو ولې موږ په خپله تبر اخیستی خپلې پښې تم سیخ کړی دی او خپله پښه په تبر وي او خپل ځان په خپله په ګوندو کې وو؟ موږ خپله ځان په ګوندو هدف خپله ده چې طالب په خپله ځان په ګوندو کړی دښمن ته، که دی رښتیا افغان دی او که نه دی. نو د نورو مسایل مخې ته وړي د افغانستان د دښمنانو، نو پلانونه مخې ته وړي، ازان ته خبر نو انتقاد خو باید وشي، که توی ټولنه کې انتقاد نه وي، په یوه ټولنه کې تشویق نه وي، یا حتی په د کور کې دی چې ته وړ ماشوم دی چې یو خرابکاري کا چې ته هغو ته په سمه ونه ویې چې زوی جانه لور جانه دغه حرکت غلط دی، او که هغه یو ښه حرکت وکړ ته چې دغه حرکت دی ښه دی، تاسو وګورئ څومره تغییر دي، منفي انرژي د کوره وځي او مثبته یې ځای نیسي. نن که د افغانستان ښځې غر جګي وي مجبورې دي، ته وروره زه د تانه سوال کوم، دا د تا په کلي کې د افغانستان جنګونو څومره ښځې کونډې کړي، څومره یتیمان لري، څومره یتیمان لري، څومره بېوزله خلک لري، څومره بېکاره خلک لري. هغه میرمن چې د سرپرسته د کورنۍ ده هغو ته ډوډۍ څه کور کوي چې دروازه د کار او د مکتب تړلې وي؟ هغه څه دي چې باید ومنل شي. تاسو باید سترګې پټې نه کوئ، په پټو سترګو باندې باید هغه ونه کوئ یا تحلیل ونه کوئ چې ولې انتقاد کوي. انتقاد ور دي، باید انتقاد وشي. افغانستان یې قانونه قانونه شاته.
بله، ډیره مننه اغلی نظامی. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی واوریده. د دې خبرونه وخت هم نور پات رسیدل. د خپل دواړو ملمنو اغلی وژمه سایل او اغلی عادله بهرام نظامی څخه ډیره مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.